په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې د کېدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره په خبرو کې د ګډون پوره ډاډ ورنکړل شي. دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن د سولې روانو هڅو په اړه تر بحث وروسته یوې اعلامیه کې وویل چې وسله وال طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا زهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي ټاکل سوی د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډېرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود، او د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي چې پیکینګ به هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سوله ییز یوځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. د خبرونو تفصیل تکل سوی د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد سوی دی. ښاغلی داوودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر استازی هم دی، نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې شایي تر پاکستان وروسته نورو هیوادونو ته هم ولاړ سي، خو نور جزئیات یې ورنکړل.
سفر اول ما با پاکستان می باشه هفته آینده انشاءالله. بعد از تصمیم می گیریم که آیا با ایران بریم یا با کدام کشور دیگه. پاکستان ارزیابی کردن ولی او قسمت هم اجماع منطقوی او از وظیفه ما هست، سرش کار می کنیم چرا وضعیت منطقه در حال تغییر است.
له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو اساسي غوښتنې د طالبانو لخوا د اسلامي امارات جوړېدل یا په نظام کې د شریکېدو وضاحت، او د چي سوله په کومه بیا راتلای سي، هغه درې ټکي دي چې د شغلي داوودزی خبره سولې ته رسیدو لپاره باید حل سي. د سفر تاس مالکیږي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د طالبانو استازي د سعودي عربستان په جدي ښار کې د امریکا له استازو سره بیا وګوري. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې راټول سوي او پر مرکز د ډلې زبریدونو هڅه کوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې که مرستندوی ځواکونه پر وخت ورونه رسیږي، طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقله ولسوالیو کې ډلې زبریدونه پیل کړي. د امانی په خبره تېره شپه د ناسمې هوا له کبله طالبانو ونسو کولای بریدونه وکړي. د شاهین قل اردو د لومړي لواء د رسنیو مسؤول بیا ویلي چې د مرستندوی ځواکونو استول او د بیړنیو عملیاتو پایل د دغه لوا په صلاحیت کې نه دی او باید دفاع وزارت یې په اړه پریکړه وکړي. وسلوالو طالبانو تر دې یوه ورځ د مخه هم د سرپل پر سیاد ولسوالۍ او کشقري سیمه چې د تیلو یوه بډایه سیمه ده ډله ییز بریدونه وکړه. شاوخوا 40 سرتیري وژل او تر 40 ډیرې ټپیان کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډېرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. د دغه وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی نن د دې وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال ویل چې د 2013 کال په 9 میاشتو کې د 2012 کال د همدې مودې په مقایسه د افغانستان صادرات 9 سلنه ډېر سول.
خوشبختانه میزان صادرات افغانستان
ته نیک مرغه په دې وروستي کلونو کې د افغانستان د صادراتو کچه مخ پر لوړېدو ده او صادرات په سعودي اړخ روان دي. د دې لپاره چې دغه پروسه ښه پر مخ ولاړ شي، د سوداګرۍ وزارت د صادراتو ملي ستراتیژي کابینت وړاندې او نهایي شوه چې اوس یې له خصوصي سکتور سره د پلي کېدو په حال کې یو.
د تیر میلادي کال په 9 میاشتو کې د نه هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته 406 الوتنې سوي دي چې په ترڅ کې د 100 ملیون افغانیو په ارزښت 5200 بیلابیل توکي صادر سوي دي. افغان ولسمشر ویلي چې هڅه یې دا ده چې افغانستان په یو صادراتي هیواد بدل کړي. زموږ خلاصې د راډیو اوري. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سوله ییز یوځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن کړې دي او وایي شک نه لري چې دا یوځای کېدل به بالاخره کېږي. نوموړي د دواړو لورو پر خلکو غږ وکړ چې د هدف ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین د جنوري پر لومړۍ نیټه وویل چې د دې دوه اړخیزې ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سوله ییزو لارو کار واخیستل سي.
我要呼吁中国必须正视中华民国台湾
دی وی زل چین څخه دا غواړم چې باید د چین جمهوریت یا تایوان د موجودیت واقعیت ومني او باید د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره زموږ د 30 میلیونه وګړو ټینګار ته درناوی وکړي. دوی باید زموږ له اختلافاتو سره په برابره توګه سوله ییز چلند ولري او باید د چین د حکومت رسمي استازي د خبرو لپاره راسره کښېني. دا څلور ټکي د متقابلو اړیکو د مثبت پرمختګ د څرنګوالي لپاره اساس جوړوي. چین تایوان په رسمیت نه پیژني او له هغو سره د سولې رسمي تړون هیڅکله نه دی لاسلیک سوی. او د روسیې په ماګنیتوګورسک ښار کې د یوې لوړپوړې ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 16 کسانو مړینه تایید سوې ده. دا پیښه د دوشنبې په ورځ د یوې چاودنې په نتیجه کې وسوه. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن ویلي چې تر دې ودانۍ لاندې سوي کسانو د مړو د راایستلو هڅې دوام لري. تر اوسه 15 تنه نور لا درک دي. روسي چارواکي وایي په مړه سوي کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. پلټون کې وایي دا چاودنه د طبیعي ګازو د چاودنې له کبله سوې ده. د روسیې تحقیقاتي ادارې پرون وویل چې داسې نشي یې نه دي موندلې چې وشي په ودانۍ کې د چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو د ترسره کیدو پوره ډاډ ورنه کړل شي.
موږ مطمئن باشیم که تیم دولت افغانستان اشتراک نمی کنه تا زمانی که برشان کامل وعده دقیق ثقه داده شده باشه که مذاکرات روی هم صورت میگیره.
د افغانستان ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي.
دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به د امریکا د فدرالي ادارو د یوې برخې د تړل کېدو د رواني ستونزې په باب واورئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خبرو. ازادي راډیو اورئ د خپرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنو لري. خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره په خبرو کې ورته د ګډون پوره ډاډ ورنکړل شي. محمد عمر داودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړې. د سولې د برخې یو شمېر فعالان هم دغې پرېکړې ته په کتو وایي د مخامخ خبرو له پایله مخکې د یوه ملي منځګړي اړتیا ده چې دواړو خواوې د اختلاف ټکي سره نږدې کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان ځدران په راپور کې.
د امریکا د سیمې ځینې هیوادونو د طالبانو دویمې غونډې ته د چمتووالي په درشل کې افغان حکومت لا دغې غونډې ته د کوم پلاوي د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي له تېرې غونډې تجربه اخیستې او تر هغې چې د مخامخ خبرو د پیل قوي ضمانت نه وي ورکړل شوی کوم افغان پلاوی به د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نه شي. عمر داودزی چې د سولې په اړه د سیمې ییز اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی هم دی. د چهارشنبه په ورځ د سولې په اړه د مدني ټولنې یوې غونډې ته په دې اړه وویل.
اوس یوه تجربه شوه او که ټاکل شوی وي چې د جدي ناسته دویم پړاو خبرې ترسره کیږي تاسې دې ډاډه وي چې د افغانستان ټیم به پکې ګډون نه کوي تر هغې چې د مخامخ خبرو دقیق او کره ژمنه ونه سي. په دې خبرو کې د سعودي عربستان رول مثبت ارزوو. دوی غواړي سوله راسي او وضعیت بدلون وکړي.
دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې طالبانو هم په راتلونکي غونډه کې له افغان حکومت له استازو سره لیده کاته رد کړي دي. خو د سیمې ځینې استازو له ډلې امریکا او پاکستان د افغانانو ترمنځ د خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی. ویلي دي چې دغه هدف ته به زمینې برابروي. د ابوظبي غونډې په تعقیب ټاکل شوي چې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي په نږدې راتلونکي کې یو ځل بیا له طالبانو سره وګوري. د ابوظبي په غونډه کې هم د دغو هیوادونو استازو او طالبانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې، خو طالبانو له افغان پلاوي سره د لیدو کتو او خبرو ډډه وکړه. بلخوا که څه هم د دویمې غونډې ځای د سعودي عربستان د جدې ښار ښودل شوی، خو د غونډې د څرنګوالي په اړه لا ډېر جزئیات نه دي شریک شوي. د سولې د برخې یو شمېر فعالین له ډلې د افغانستان د سولې او نجات د شورا رئیس ګلرحمن قاضي وایي د مخامخ خبرو له پیله مخکې د داسې منځګړو اړتیا ده چې دواړه لوري خبرو ته قانع کړي.
هیڅ سوله بې یو ثالث بالخیره منځګړي نه ترسره کېږي. بهتره دا ده چې په دې باندې توافق وشي چې یو ملي درېمګړی دغه رامنځته شي چې هغه هم د دواړو بلکې د طرفونو اطرافو د جنگ ته هم د اعتماد وړي، هم د باور وړي، هم ورسره خبرې وکړی شي.
دی وایي د سولې په روانو خبرو کې لا هم د منځګړي تشه احساسېږي، داسې منځګړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختلاف ټکي سره نږدې کړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې د دارالانشا د سولې شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي په جده کې کېدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي کله طالبانو سره د خبرو د ترسره کېدو پوره ډاډ ورنه کړل شي. ټاکل شوی ده چې عمر داودزی دغه راز راتلونکې اونۍ هم پاکستان ته لاړ شي. په پاکستان کې د ډېره موده د افغانستان سفیر هم پاتې شوی دی. عمر داودزی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې هغوی ته قناعت ورکړي او په هغوی فشار راوړي چې وسلوال طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنوي. په عین حال کې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یوه ملي منځګړي ته هم اړتیا ده. تر اوسه پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅه کړې چې دغه دنده مخته یوسي او ویلي دي چې تل هڅې په دې متمرکز دي چې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي، خو تر اوسه پورې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ابوظبي په غونډه کې بیا هم خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره وکتل او له استازو سره، او ټاکل شوی چې په جده کې بیا هم له طالبانو سره وګوري. خو له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. په دغه اعلامیه کې چې ولسي جرګې نن د سولې د روانو هڅو په اړه له بحثونو وروسته خبره کړې، دې جرګې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له قید او شرط پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. ولسي جرګه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو نه کېدو په اړه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې د طالبانو استازو د افغانستان له حکومت پرته د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د یو شمېر هېوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو ویلي چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي. د جدي تر غونډې مخکې هم طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې په کېدونکې غونډه کې به د هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته کښېننی. نور تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورئ.
وروسته له هغې چې طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو په درشل کې د افغان حکومت له استازیو سره خبرې رد کړې، د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. د دغې جرګې غړي سالم محمد سلجوقي چې دغه اعلامیه یې د چهارشنبې د ورځې عمومي غونډې ته لوسته، په یوه برخه کې له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل څو له قید او شرط پرته په مستقله توګه له افغان دولت سره د سولې خبرو تکینی.
نمایندگان طالبان بدون هیچ گونه قید و شرط
د وسلوالو طالبانو استازي باید له کوم قید او شرط پرته په مستقیم او خپلواک توګه له افغان دولت سره د سولې مذاکرات وکینی. دویم دا چې د افغانستان راتلونکي پریکړه افغان حکومت او افغانانو پورې تړاو لري. د افغانستان دولت باید په دغو مذاکراتو کې خپل مشروع ځای او حضور ولري او په قاطعیت سره د افغانانو له ارزښتونو او قربانیو دفاع وکړي.
پیلامی کې هم داشان لټولو هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي هم غوښتنه شوی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په رواني جنوري میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي عربستان ترڅنګ به پکې د امریکا متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغه خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې د خبرو موضوع د دغه سفر اصلي هدف دی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو وارې بیا په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. دوه اونۍ مخکې طالبانو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیږل شوي پلاوي سره خبرې ونه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د وسلوالو طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره جدي غونډې ته پلاوی وانستوي او د سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د چهارشنبه ورځې د غونډې مشري کوله له ځوانانو، ګوندونو او ټولو افغانانو وغوښتل چې په یو لاس سولې ته کار وکړي.
افغانستان ټول قشرونه، سیاسي احزاب، سیاسي مشران، رهبران، ځوانان، مدني ټولنې او د افغانستان ټول وګړي باید سره یو لاس شي، په یو اتفاق، په یو اتحاد د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. غوښتنه د ټولو افغانانو نه، طالبانو نه، همدارنګه د ګاونډیانو نه، همدارنګه د ټولو افغانانو نه غوښتنه ده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي او افغانستان ته یو پایدار سوله راشي.
افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي او افغان ولسمشر د سعودي له پاچا سره هم په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې، خو له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د دویم پړاو خبرو ردولو په اړه افغان حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ وڅپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. راځو د افغانستان د ولسي جرګې د تیر سره شوو لانجمنو انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن بیا وویل چې د کابل د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د دې کمیسیون چارواکو وویل چې د کابل لپاره د ولسي جرګې د انتخاباتو تقریبا رای شمیرل شوي او یوازې 40% رای پاتې دي چې سیستم ته داخل شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نجیب صفایی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج به د راتلونکي اونۍ په پیل کې اعلان شي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د نتایجو په اعلان کې به نور ځنډ نه راځي، ځکه په وینا یې یوازې 40% رایې پاتې چې په سیستم کې ور اضافه شي.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش او تلاش دا کوي چې د کابل افتتاحي نتایج هم پر وخت، زمان او ډیر ژر اعلان شي، چې خوشبختانه باید وای تر دې مهاله پورې 80% د کابل کارونه مخ ته تللي دي. یعنی د کابل د خلکو د رای سیستم 80% داخل شوی دی او ان شاء الله 40% به نور هم په نردو ورځو کې داخل شي او دا به ملان.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه ویلي د بغلان د انتخاباتو لومړني نتایج به هم تر راتلونکو درې ورځو پورې اعلانېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کمیسیون په کمزوري مدیریت توند انتقادونه شوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د کمیسیون استقلالیت ته درناوی لري. دا په داسې حال کې ده چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر هم دوه ورځې مخکې په انتخاباتي کمیسیون کې بنسټیزو اصلاحاتو باندې ټینګار وکړ. تر دې یو ورځ مخکې یو شمېر ګوندونو او سیاسي جریانونو په دې پروسه کې د کمیسیون له کمزوري مدیریت نه انتقاد وکړ او دغه کمیسیون یې په پاتې راتلو تورن کړ. دوی همدارنګه د کمیسیون په رهبرۍ کې د بدلونونو غوښتنه هم وکړه. یو شمېر سناتوران بیا ټینګار کوي چې په کمیسیون د خلکو باور له منځه تللی. د دغو سناتورانو له ډلې زلمی زابلي ازادي راډیو ته وویل
قرارلیزه فکر کوم چې تر دې ورځې په نورم کمیسیون په دې باندې قادر نه شي چې دا ټاکنی نتیجه اعلان کړي. دا په خپل د کمیسون اعتبار ډیر کړه راوستي ولی وسم کمیسون کولای شي چې په ډیره زغر باندې حکومت ته نو وای مداخله و نه منی آزادانه هغه څه چې یو یو وکیل رائے ولید هغه په شکل من عینن د مطبوعات په مخ کې اعلان کی او د شکایتو کمیسون ته وخت ورکي هغه شکایتونه چې مستند دي هغه د قانون په رڼا کې اعلان
لبلې خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي لري ته ویل انتخاباتي پروسه کې د حکومت لاسوهنه د کمیسون کمزوري چلند او مافیې کړی او شتون هغه څه دي چې د انتخاباتو پروسه یې له ستونزو سره مخ کړې ده. نوموړي ټینګار وکړ که چیرې دا وضعیت دوام وکړي هیواد به له کړکېچ سره مخ شي او مسؤلیت به یې د کمیسون او حکومت په غاړه وي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د افغانستان په صادراتو کې تیر کال زیاتوالی راغلی. د دې وزارت مرستیال ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زینن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د ورم کال د همدې مودې په پرتله د افغانستان صادرات په سلو کې 19 زیات شوي او حکومت هڅه کوي چې افغانستان پر یوه صادراتي هیواد بدل کړي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې دغه راز هڅې کړي چې د افغانستان له یو شمېر ګاونډیو او لرو پرتو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه هم جوړ کړي. دا چې اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان د حکومت دغو هڅو ته په کوم نظر ګوري او رښتیا افغانستان اقتصاد اقتصادي وده زیاته شوې، د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي په راپور کې به واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تیر میلادي کال کې د صادراتو د لوړیدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دې وزارت د یو کلنو لاسته راوړنو د معلوماتو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د 2013 میلادي کال په نهو میاشتو کې د تیر 2013 میلادي کال د نهو میاشتو په پرتله د افغانستان د صادراتو کچه 19% لوړ شوې ده.
خوشبختانه میزان صادرات افغانستان ته
نیکمرغه په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د صادراتو کچه مخ پر لوړیدو او صادرات په سعودي اړخ روان دي. د دې لپاره چې دغه پروسه ښه پر مخ ولاړه شي، د سوداګرۍ وزارت د صادراتو ملي ستراتیژي کابینت وړاندې او نهایي شوه چې اوس یې له خصوصي سکتور سره د پلي کېدو په حال کې یو.
ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د تیر کال په نهو میاشتو کې د نهو هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته 406 هوایي پروازونه شوي چې په ترڅ کې یې د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت 15,298 بیلابیل توکي صادر شوي دي. د لاجورد ترانزیتي لارې پرانستل، صنعتي پارکونو ته د ځمکو ویشل، د سوداګرۍ ملي پالیسۍ وروستۍ کول، د کال په ترڅ کې په هیواد دننه او بهر د بیلابیلو لاسي صنایعو د نندرتون جوړولو له درکه د 111 میلیون افغانیو عاید ترلاسه کول هغه څه دي چې یاد وزارت یې د خپلو لاسته راوړنو په توګه یادوي. د افغانستان د صادراتو د ډېرېدو دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې افغانستان په بشپړ ډول یو وارداتي هیواد پیژندل کېده. له بهر او اوبو څخه د دغه هیواد لریوالی او جنګ جګړې د صادراتو او افغاني تولیداتو پر وړاندې تل د خنډونو په توګه یاد شوې دي. مخکې تر دې به افغانستان د پاکستان له لارې نورو هیوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه کوله، خو د چابهار سوداګریز بندر له جوړېدو، د هوایي دهلیزونو له پرانیستې او یو کمربندې ویلارې نوښت سره دغه اړیکې په مستقیم ډول له بهرنیو هیوادونو سره پیل شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سوداګرۍ په برخه کې د حکومت وروستۍ هڅې ښه اقدام بولي، خو وایي چې باید د وطني تولیداتو ډېرېدو ته زیاته پاملرنه وشي. له ډلې سیف الدین سیحون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوداګري پرته له تولیداتو پانګونې د سوداګریزو لارو د امنیت د زیربناو جوړولو او د انرژۍ د توزیع لپاره د ظرفیت او زمینې برابرولو او ملاتړ پرته هیڅ امکان نه لري.
ښاغلی سیحون دا هم وایي چې حکومت باید د سوداګرۍ په برخه کې سوداګرو ته د پانګونې زمینه برابره کړي چې د تولیداتو د کچې لوړوالي تر څنګ له همدې درکه د هیواد عواید هم لوړ شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو په سر رامنځته شوې ده. د مصرفي بودیجې د نه تصویب له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه په ټپه ولاړه ده. اسمت سروان تفصیل اوروي.
ټاکل شوی دی چې د امریکا د کانګرس دواړې جرګې نن چهارشنبه غونډه وکړي، خو داسې هیڅ نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزه دې حل شي چې له کبله د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. کانګرس د ولسمشر ټرمپ بودیجه چې 5 میلیارد ډالر یې له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره غوښتې نه تصویبوي. په امریکا کې د نوي کال په مناسبت رخصتي وه او اوس چې رخصتي پای ته رسېدلې، د سنا او د استازو جرګو غړي یو وار بیا پر دې مسئلې خبرې کوي. له دې جلا ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي او دیموکرات ګوندونو مشران نن سپینې ماڼۍ ته وربللي او د کانګرس د سرچینو په وینا د پولي د امنیت په اړه ورسره خبرې کوي. د پنجشنبې په ورځ د کانګرس د استازو جرګې نویو غړیو چې اکثریت یې د دیموکرات ګوند غړي دي په کار پیل وکړ. دوی غواړي مصرفي بودیجه دوه برخې ولري څو د حکومت د یوې برخې د فعالیت د درېدو مخه ونیسي. خو له دې سره سره په مشرانو جرګه کې چې د جمهوري پالو په کنټرول کې د وضعیت ناڅرګند ښکاري. د جرګې په خوا دې ته ورته اقدامات تصویب کړي وو، خو د دیوال د جوړولو لپاره یې د ټرمپ غوښتنه نه ومنلې. ټرمپ اصرار کوي چې باید په مصرفي بودیجه کې د مکسیکو او امریکا ترمنځ پر پوله د دیوال لپاره 5 میلیارد ډالر په نظر کې ونیول شي. ټرمپ دا دیوال امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره خورا مهم بولي. د 2018 میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې هم ژمنه کړې وه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله به دیوال جوړوي چې د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. په حقیقت کې دا خپلو رای ورکوونکو ته د ټرمپ یو وعده وه. د نوي کال په لومړیو شیبو کې د امریکا پوله ساتو له مکسیکو سره په پوله کې پر شاوخوا 150 تنو کډوالو چې غوښتل یې امریکا ته واوړي اوښلن ګاز استعمال کړ. د امریکا د ګمرک او پولیس ساتنې ادارې وروسته په یوه خبر پاڼه کې چې د سه شنبې په ورځ یعنې پرون یې خبره کړه، وویل چې اوښلن ګاز یې پر هغو کسانو وشیند چې ډبرې یې ویشتلې او په زور یې غوښتل چې امریکا ته واوړي. له دې معلومیږي چې کډوال تر بل هر وخت زیاته هڅه کوي چې اوس امریکا ته واوړي، ځکه هغوی پوهیږي چې که دیوال جوړ شو بیا به یې امریکا ته د اوښتو چانس نه وي.
و امریکا چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو په سر رامنځته شوې ده. ولسمشر ټرمپ دغه دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس د 5 میلیارد ډالر بودیجې د تصویب غوښتنه کړې، خو کانګرس دا نه مني. په راپور کې مو واورېدل چې دغه راز له مکسیکو سره د امریکا په سرحد کې د امریکا پولیسو نږدې 150 غیر قانوني کډوال نیولې چې هڅه کوله پر دې دیوال واوړي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس پر دې یو مطلب خبر کړی. فرشته جلال زیبین نور جزئیات واوروي.
تیخوانا د مکسیکو په شمال ویدیس کې د امریکا له کالیفورنیا ایالت سره تړلې سیمه ده. د امریکا د سرحدي او ګمرکي څارنې ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر رد کړی چې پر غیر قانوني مهاجرینو د اوښکو بهونکی ګاز استعمال شوی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د اوښکو بهونکی ګاز له غیر قانوني مهاجرینو لري پر هغو کسانو استعمال سو چې د سرحدي ساتونکو خواته یې ډبرې وروښتې. خو د اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو کس ویلي چې د ګاز درې ګلولې ولیدې چې د مکسیکو د تیخوانا ښار ته وروښتل سوې او ساحل ته نږدې ولګېدې. د کس ویلي چې په هغه سیمه کې غیر قانوني مهاجرین چې ښځې او کوچنیان پکې شاملېږي اغېزمن شوي دي. اسوسییټډ پرس ویلي چې د دوی خبریالانو د امریکا له لوري د اوښکو بهونکي ګاز تر حملې وروسته یو شمېر کسان ولیدل چې له پورې غاړې د امریکا لور ته ډبرې ور وویشتې. د امریکا د سرحدي او ګمرکي څارنې ادارې ویلي چې 15 غیر قانوني مهاجرین نیولي او پاتې کسان د مکسیکو خواته تښتېدلي دي. د ادارې ویلي چې دغو کسانو هڅه کوله چې پر سرحد تر لګېدلې سیم لاندې د متحدو ایالاتو خواته ورتېر شي. هغوی ویلي چې د مسالې د څېړنې لپاره د مسلکي چلند د څارنې برخه خبره کړې ده. د اسوسییټډ پرس په حواله په تیخوانا کې اکثر هغه کسان چې یو میاشت مخکې له هندوراسه د مهاجرینو په لوی کاروان کې شمالي امریکا ته روان شول اوسېږي. دا کاروان د اکتوبر په میاشت کې د جنوبي امریکا له هیواد هندوراسه د امریکا د متحدو ایالاتو پر لور خوځېدلی و. په لنډ وخت کې تر 6000 زیات کسان متحدو ایالاتو ته د مهاجرت په نیت له دې کاروان سره یو ځای شول. له دې ډلې ډېر کسان متحدو ایالاتو ته د تیرېدو او پناه غوښتنې موقع ته انتظار دي او په تیخوانا کې پراته دي. ځینې کسانو حتی په تیخوانا کې کارونه پیدا کړي او هلته ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د کانګرس ټولو غړو ته قناعت ورکړي چې له مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوال جوړولو له پلان سره موافقه وکړي او په کلنۍ بودیجه کې پیسې ورته ځانګړې کړي. خو په کانګرس کې ډیموکراتان د دې پروژې له تمویل سره مخالفت لري. د ټرمپ او ډیموکراتانو ترمنځ د دې لانجې له امله د امریکا فدرالي حکومت له څو ورځو راهیسې کار بند کړی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فریبا ظاهر دلته سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ټاکل شوی د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلن شاه مشر محمد عمر داوودزی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد سوی دي. ښاغلی داوودزی نن په کابل کې وی غونډې ته ویل چې شاید تر پاکستان وروسته نورو هیوادونو ته هم ولاړ سي. د سرپل چارواکي وایي طالبان دغه ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې راټول شوي او پر مرکز د ډلې ایزو بریدونو هڅه کوي. د سرپل د والی وایان صبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې که مرستندوی ځواکونه پر وخت ور ونه رسیږي طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقله ولسوالیو کې ډلې ایز بریدونه پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډیریدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. د دغه وزارت مرسیال اجمل حمید عبدالرحیمزی نن د دغه وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل چې د 2013 میلادي کال په نهو میاشتو کې د 2018 کال د همدې مودې په مقایسه د افغانستان په صادراتو کې 9% ډیروالی راغلی دی. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سولې زیږد کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. ولسمشر شي دا څرګندونی نن کړی دی او وایي شک نه لري چې دا یو ځکېدل به بل اخره کیږي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین بیا د جنوري په لومړۍ نیټه ویلي چې د دې دوړخیز ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سولې زولارو کار واخیستل شي. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې د یوې لوړپوړي ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 14 کسانو مړینه تایید شوې ده. دا پیښه د دوشنبه پر ورځ د 14 په نتیجه کې وسول. او اوکراین وایي د کیف او دغه هیواد په ختیځ کې د مسکو پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند سره سره د نښتو په نتیجه کې یو اوکراینی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
او مخیله دی چې دو نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي. یوسف خان زادران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر عزیز الله فضلی خوست ولایت د سفر په ترڅ کې د خوست اکاډمۍ د بیا رغونې او معیاري کولو چارو پرانیسته وکړه. ښاغلی فضلی لومړی په دغه ولایت کې د اکاډمۍ د معیاري کولو کار د پټي په پرې کولو سره پرانیست. وی ویل د ودانیزو چارو په بشپړېدو سره به په دغه لوبغالي کې 8000 نندرچیان ځای شي. له دې وړاندې په دغه لوبغالي کې د 4000 نندرچیانو د ځایېدو امکان و چې خلکو یې بیا بیا د پرانیستو غوښتنه کوله. د خوست لوبغالی د کابل او ننګرهار ترمنځ یو دغه لوبغالو څخه دی چې د افغانستان کورنۍ ای ګریډ او کلاس لوبی پکی کیږي. په کابل کې د اسونو د سوارلۍ لومړی پړاو سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې په دغو سیالیو کې شلو لوبغاړو له لوګر، غزنی، لغمان، پروان، نورستان، وردګ، ننګرهار او کابل ولایتونو څخه ګډون کړی وو. د ورزش ریاست وایي د دغو لوبو هدف د افغانستان د اسونو د سوارلۍ د ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان او استرالیا ترمنځ برخلیک ټاکونکي ټیسټ کرکټ سیالۍ سبا ترسره کیږي. ټاکل شوی دا لوبه د استرالیا په سیدنی ښار کې سبا پیل او د همدې میلادي میاشتې تر 8 مینټې دوام وکړي. له دې وړاندې د څلورو ټیسټ سیالیو له منځه دوی هندوستان او یوه یې استرالیا ګټلې. که هندوستان وروستۍ ټیسټ لوبه وګټي دا به په خپل کور کې استرالیا ته د ټیسټ سیالیو په لړ کې ستره ماته وي.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کیم. د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغلره معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمي تعریف کوو نو آزادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقونو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلی دی چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقونو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقونو ته ورسیږو، او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کړي، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لومړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کړي، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادۍ نه برخمن دي.
آزادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې د هغې جملې څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسا هم اشاره ورته وکړه، خو که چیرې د یو کس په ازادي محدودیت لګول کېږي هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدف من محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه من سره غلی وی، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوی دي.
یو تصور یا باور ده هم ده چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې عمل کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړای شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ په خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسنه د چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سیاسی میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق د ټول د مخنیوي حق د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګ لکه د تلو راتلو ازادي او د سولهیز لاریونونو ازادي د ټوله په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل دی ازادي د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادي حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادي اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي که نه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته وخت کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې پاکله چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه ای تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن می بیا لطور سترگو سر جنگ ده، پلبانوی دزره دوینی رنگ ده، کپریکر سر پلاس ور لر ورشم، لا پدای باور نشی پزره سنگ ده. داده هغشا ویل شیر ده چه ده هیواد ده ساتلو او ودانولو پا پاری پا یولاس قلم او پا بللاس تورش رنگ ولا. تاسو د تیمورشاه په حق لا سمره په هیګي
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پچاو اټول امپراتوری په ډیره مدبیرانه توګه باندې د اداره کړ.
ا
آیا کله د نوموړي مقبرې ته تللی یاست؟
زه خو خپله بندي وم پلچرخه کې، همداسې راووتلو. راځئ چې دا د پارک ته ننوځو، د قبر سیل به مو کړو، لږ ساعت به مو تیر شي.
نن مو د تیمورشاه مقبرې ته ورولو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصالې درته وړاندې کوم. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. درنو دوستانو، له احمد شاه بابا وروسته د هغه دوهم زوی تیمورشاه واک ته ورسید. تیمورشاه د احمد شاه بابا له پادشاه کېدو یو کال وړاندې په 1446 زیږدیز کال په مشهد کې وزیږید. له احمد شاه بابا سره به تل په جنګونو کې مل و. په تنکۍ ځوانۍ کې د پنجاب د والي په توګه وټاکل شو. همداراز ډېرې نورې مهمې دندې هم سرته رسولې وې. تیمورشاه یو سرزورې سړی و، خو احمد شاه بابا هغه ته ځکه ډېره پاملرنه کوله چې په زیاتره چارو کې زړورتیا ښودله. احمد شاه بابا د تیمورشاه په شخصیت کې د میړانې، غیرت او په هیواد د ستې کېدو جوهر حس کړی و، نو ځکه یې په خپل ژوند دا پرېکړه وکړه چې د ده ځایناستی به تیمورشاه وي. په هر حال تیمورشاه په 1923 کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پادشاه شو. شل کاله یې پادشاهي وکړه. لومړنی کار یې دا و چې پایتخت یې له کندهار څخه کابل ته انتقال کړ. بیا د 79 کلونو په عمر په پېښور کې مړ شو او جنازه یې کابل ته انتقال شوه. په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رزقی نړیوال د تیمورشاه د شخصیت او سیاست په حق له دا سیوایي:
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غوندې یو مدبیر پاچا او ټول امپراتوري په ډیره مدبیرانه توګه باندې اداره کړه. د خپل اهلیت د مخینه د احمدشاه بابا ځایناستی شو.
یو څه چې موږ ته پخواني شاهان او د هغوی کارنامې را یادوي هغه د دوی مقبرې دي. په کابل کې له پولې باغ عمومي څخه نیولې بیا تر شای د شمشیرې پورې د جادې یوې خواته اندرابي او بل لورې ته یې تیمورشاهي وایي. تیمورشاهي هغه ځای ده چې هلته د افغانستان ستر پادشاه تیمورشاه خښ دی. دا چې د تیمورشاه مقبره څه وخت او چا جوړه کړې دا مو د تاریخي ابداتو د ریاست له کارکوونکي محمد آقا نجرابي څخه پوښتلی دي.
د تیمورشاه زوی شاه زمان له کنداري معمارانو څخه وغوښتل چې د پلار قبر یې داسې جوړ کړي چې په نړۍ کې یې ساری نه وي. تیمورشاه په خپل ژوند ویلي وو چې کله مري نو په دې ځای کې به خښېږي. دا سیمه چې اوس تیمورشاهي ورته وایي د تیمورشاه له مقبرې مخکې د شاهي باغ په نوم یادېدله. تیمورشاه به دلته له خپلو یارانو او دوستانو سره کېناسته او میله به یې کوله. د هغه دا ځای ډېر خوښېده، نو ځکه یې غوښتنه دا وه چې هم دلته دې خښ شي.
و موریدل چې د تیمورشاه مقبره د لومړي ځل لپاره د هغه د زوی شاه زمان لخوا رغېدلې وه. کله چې د طبیعي پیښو او کورنیو جګړو له وجې ویجاړه شوه، بیا د حمید کرسي په دوره کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت او آغا خان موسسې په مرسته جوړه او افتتاح شوه. زموږ همکار فرشته مرسل د یاد پادشاه قبر ته ورغلې او هلته یې په دې اړه له خلکو سره خبرې کړې دي.
په پیل کې تاسو خپل نوم راته وایئ؟
نوم یې زبیح الله.
او د تاسو ورور نوم څه ده؟
احمد.
اوس اول زبیح الله سره خبرې وکړو. ته درته وایې چې اوس دلته دغه د تیمورشاه قبر ته چې راغلی، له کوم جي راغلی، څه کوئ؟ اول به د کوم جي ننداره کوئ؟
زه خو خپله بندي وم پلي چرخه کې، خوشي شوی یم، همداسې راووتلو. راځئ چې دا د پارک ته ننوځو، د قبر سیل به مو کړو، لږ
پلي چرخه کې بندي وې. نو چې کله را خلاص وې اول راغلی د تیمورشاه قبر ته؟
همداسې.
مخکې کوم وخت راغلی وې؟
مخکې نه، اول ځل.
که درته وایې چې څنګه له بنده را خلاص وې او مستقیم د تیمورشاه قبر ته راغلی، علت یې څه و؟
علت دا و چې پلي چرخي واقعیت سره خپله یو قبر ده. ما ویلي چې دغه قبر نه خوازات و چې اصلي واقعي قبر وګورو. ا دې چکر ځای بچی وتلو، د خپل طاق نه دالېسته وتلو.
څنګه دا اوس بیا چې راغلی دلته د تیمورشاه قبر دی ولید؟ څومره دې د فکر آرام سه، څومره دې هغه د زندان بد خاطرات له ذهن نه لري سول؟
بس قبر مو ولید، تاسو مو ولید، بس نو د زندان هغه څه شي چې ترخه مون باندې تیر شي هغه مدار شي یاد وته.
کاورور اوس په تاسو راسو درته وایي چې کله دې ملګری درته ویلې چې راځه لاړ شو د تیمورشاه قبر ته، دې تا نظر څه و؟ اتمن موافق و سره راغلی او که ده قانع کړي؟
نه، سره موافق وم. بس ما په زړه مو مال را بست، بس تیمورشاه قبر به مو ګورو، ساعت به مو لږ زره تیر شي او یګان معلومات به د تیمورشاه په کې واخلو.
معلومات له چا نه اخلي؟ څه رقم معلومات؟
د تیمورشاه په باره کې
بیا پوښتنه دې وکړه دلته لچانه
نه تر اوسه خو بس نوي راغلوس به انشاءالله پوښتنه به وکړو
کله چې د تیمورشا قبر ته ورګورو یوه جګه ګمبازه ده دوه منزله داسې جوړ سوی ده د هر یوې مخې ته بیا ورسی ډېر ښایسته ډیزاین لري د مسجد د میراب په شکل ده پخپله د تیمورشا قبر ته تقریبا لس زینې ورختلي دي چې وربسو له نږدې به یې دا وګورو را ورسېدلو هغو زینو ته چې قبر ته ورختلي زینو کې خېزو پخپله قبر په حساب زیرزمینی کې ده بیرته دلته ورکته کېږو دلته یو ورور ناست دی چې جمیل نومېږي جمیل د تیمورشا د مقبرې ساتونکی دی وړاندې تر دې چې مقبرې ته نږدې ورشو دلته مو د اوسپنې په دروازې سترګې لګېږي دا دروازه قلف ده تاسو وروره دا دروازه راته خلاصوئ
خلاصو
اوس به وړاندې لاړ شو دلته خو تیاره ده که نه
برف انشاءالله
اوس نو
که زحمت لکېږي لږ
وړاندې راځئ قدر من دوستانو کله چې د تیمورشا قبر ته ورځو نو لری نه دوه قبر ښکاري چې ډیر ساده جوړ شوي خو مګر ډیر زیات ښکلي که تاسو راته وایئ چې یو د تیمورشا قبر ته دبل دی چا ده
بعضی خلک وایي چې د ښځې دی بعضی نفر وایي چې د زوی دی دا دوه قبر رسمي دي
دلته یو بل قبر هم لیدل کېږي دا د تیمورشا قبر په څیر نه ده جوړ داسې ډېر عادي قبر ده ادې په اړه معلومات راکړئ
دا حساب انده سابقه جنگو کې چې انده د دفن شوی دی به دا باسازی کړي دا کتلې چې دا قبر دی به په قبر شکل دا جوړ شوی دی
دا څوک دی هم چې مشهور
کس نه معلوم نه دی دا معلوم نه صرف دا قبر رسمي دي
قبر سره دلته نور زینې پخوانی شاندې مثلا هم د کوټې کې څنګه تاسو ولاړی د ډیر پخوانی سیستم باندې جوړه ده ال طرفه کلری تخچې لري کنه د دې په اړه څومره معلومات لري سره ته ویلی سي
دا تخچې چيري بیرون دوه دلته وتلې دي د اوکاش چې د پوره جوړ کړی
اوس یو ورور روان ده غواړي چې دلته د تیمورشا لقبر نه لیدنه وکړي مخکې دې چې دای وړاندې د تیمورشا مقبره ته ورسي مونږ په لار کې راوګرځو او څه پوښتنه به وکړو
زه زین الله یم عام خلک ته اجازه نشته چې دلته راشي
ولی
خو نه پرې دي کنه عام لپاره نه ده جوړ کړی لکه چې عام خلک راشي دلته چکرې وي هغه کې کوم کانفرنس دلته جوړیږي هغه لپاره دغه جوړ کړی لا خو بنده ده دلته په لس روپۍ مې یو ټیکټ ولګی دلته خلک راځي خپل تماشا کوي
په ریپورت کې دا هم ویل شول چې عام خلک د تیمورشاه مقبره ته نه پریښودل کیږي دا چې ولې د تاریخي ابداتو د ریاست کارکونکو محمد اقان اجربي پړه داسې وایي
چونی جا قبلن پارتیز بسار واسی بود
دا زی پخوا دیر لوی و هر دول کسان براتلل زین با یوازی و یوازی ده باغ ده نپاکولو و خرابی لپار راتلل ده بلگی پا توگه متادین یاد اولی شو دوی با آن ده تیمورشا ده مقبره پخوا که نشاکولا او دو خوڑو پاتشونی هم دل تا چول بیا مونگ ده دیل پارا چه ده تیمورشا ده مقبره مناسب ساتنه وکلو دا زی ده مخلکو پا مخ بند کرد
درنو دوستانو دا چې د اطلاعاتو کلتور وزارت د تیمورشا د مقبره د بیا جوړونې په حق لسکړي او د یادو تاریخي مقبرو د ساتنې او بیا جوړونې لپاره کوم پلانونه لري زموږ همکاري فرشته مرسل د اطلاعاتو کلتور وزارت له فرهنګي موین پوهان محمد رسول باوري سره مرکه کړي او په پیل کې ورنه پوښتلي چې د تیمورشا په مقبره کې کوم ساختماني مواد کارول شوي دي
د تیمورشا په قبر کې درې د ساختماني مواد رازنده دي مهم دي اول په خي خشتي خاص ټایل اندازه تر دې خښتو زیاته او په ډول کار الته په خښتو کې شوی دی یو زربي کار شوی دی او بل هم تیغی کار شوی دی دا یو ډول استثناء و چې په وخت کې او یو ډول نوښت هم چې په وخت کې راغلی
مخکې د تیمورشا د قبر سکنه دغه منطقې ته چې ویلې د څه رقم منطقه و تیمورشای باندې مشهور ده
په خا د یو ژراتي سیمه دا او بوڅخه چې د کابل سینس خبرات للی دا سیمه به خړوبوله او په دې ځای کې دکانونه او پاشان ورسته جوړ شول
دا تاریخي زینو سره اکثر عام خلک بی پروايي کوي مثلا خې نساتی زین خو به خبران سوي کبیر ته جوړی ګیم د خرابي کنه ایتاسی مشوره عام خلکو ته دی او مسول په توګه څه ده
هیڅ وخت ته هیواد ویړنی دولس تملاتړه پوښ پرتوګنې ساتل کېدلې که موږ غواړو چې د هیواد ویاړنې افتخارات وساتو باید ولسي ملاتړ ولرو. زما لومړۍ هیله دا ده تاسو زموږ سره مرسته وکړئ او دا ذهنیت عام کړئ او خلکو ته ووایاست چې د هره تاریخي عبیده ستا د کور، ستا د اسنادو، ستا د هویت نمونه ده. ساتل یې همداسې لازم دي لکه د خپل کور شی چې څوک ساتي. ستاسو راډیو چې ټول هیواد کې اورېدونکي لري، زما هیله دا ده چې زموږ سره په دې برخه کې زیات مرسته وکړي. دوهمه خبره، موږ د دې باغ په کابل کې پریکړه کړې ده چې یو نوی اداره جوړه کړو چې هغه اداره به یې د کابل ښار د تاریخي باغونو اداره. زموږ محیط و چاپیریال به څنګه کابل د 4-5 میلیونه نفوس لپاره به د تفریح ځایونه پیدا شي. درېیمه دا به د عاید یوه برخه سي چې زموږ نظام ته به وي او زموږ حکومت ته زموږ خلکو.
قدرمنو اوریدونکو، دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښې چارې.
سلام دے تو ہر دل کے دے شی ټول ملت تور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه بشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن رایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی راژیو